د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د آصف حبيبي په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوې مشر وروستي پیغام د دې ډلې لخوا د تشدد جاري ساتلو پلمه بولي. په دې پیغام کې مولا محمد منصور اختر ویلي چې په افغانستان کې به سوله د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته امکان ولري. د پارلمان ځینې وکیلانو د یو شمیر وزارتونو په لوړپوړو چارواکو تور پورې کړی چې مهم پوستونه پلوري. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې په پاکستان کې یوې پټې پوځي محکمې نهه تنه په تروریستي فعالیتونو کې د لاسته لرلو په جرم اعدام محکوم کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل د هیواد پوځیان یې د سیمې د تروریستانو د ځپلو لپاره د ډیر باور وړ دي. تر دې مخکې د کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچې کې چارواکي وایي د جوزجان ولایت د قوشتېپې په ولسوالۍ په بازار کې د افغان سفیر په توسره طالبانو په حمله کې لس سرتېري وژل سوي دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې افغان ولسمشر د فرمان پر اساس ټول دولتي او خصوصي مخابراتي شرکتونه مکلف سوي چې له مشتریانو څخه 10% مالیه واخلي. او د افغانستان د مالیه وزیر په اماراتو کې د پیسو د نړیوال صندوق له چارواکو سره د هیواد پر اقتصادي اصلاحاتو خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د وسلوال طالبانو نوې مشروعي په افغانستان کې به هغه وخت سول رامنځته سي چې دغه هیواد د پردوی له اشغال څخه خلاص شي. د طالبانو نوې مشر ملا اختر محمد منصور ته په منسوب اختریس پیغام کې ویل سوي کچیر افغان حکومت سول غواړي باید له بهرنۍ سره خپل ټول لاسلیک سوي سندونه لغوه کړي. پر همدې مهال د افغانستان د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر اسماعیل قاسم یار ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو د نوې مشر سرګندونی یو بهانه بلل ده.
فعلا در میدان نبرد در
جبهه دی وای اوس د جبهه د جنگ په میدان کې کوم بهرنی عسكر وجود نه لري. کدی غواړي چې دا یو بهانه وکړي، هم دا عمل ناروا دی او هم دا بهانه ناروا ده. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوبه اعلامیه په داسې حال کې خبريږي چې د سولې دوهم پړاو خبري د دغه ډلې د مخکنی مشر ملا محمد مرګ د مرګ په خبر سره وزندیدلې. چارواکي وای د جوزجان ولایت د قوشتېپې په ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتیرو پر پوسټه د طالبانو په حمله کې لس سرتیر وژل سوي دي. د جوزجان د امنیت کمانډانې د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشینن ازادي رادیو ته ویل چې یاد سرتیر تیر شپه د ملي اردو د یو سرتیر په همکارۍ د وسلوال طالبان لخوا وژل سوي دي. شاغلي خاشزیات کړ چې په دغه پوسټه کې څوار لس سرتیر موجود وو چې څلور تنه په تیښته بریالي سي وو، خو طالبانو یو تن لزان سر بيولې دي. طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د افغان ولسمشر د فرمان پر اساس ټول دولتي او خصوصي مخابراتي شرکتونه مکلف سوي چې له مشتریانو څخه 10% مالیه واخلي. د مخابراتو وزارت ویان محمد یاسین سمیم نن ازادي رادیو ته ویل چې د مخابراتي شرکتونو د مشتریانو څخه د مالیاتو راټولولو پروګرام به د میزان لومړی نیټه یعنی سبا پیل شي. او د افغانستان د مالیه وزیر په اماراتو کې د پیسو د نړیوال صندوق له چارواکو سره د هیواد پر اقتصادي اصلاحاتو خبرې کړې دي. د مالیه وزارت خبر پاڼه وایي چې اقلیل حاکمی او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF استازو پر منځمهالو اقتصادي پروګرامونو، پولي مسائلو، مالی ثبات او اقتصادي ګواښونو باندې خبرې کړې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شی بار وړاندې کوي.
په پاکستان کې پټي پوځي محکمې نه تنه په ترورستي فعالیتونو کې د لاسلرلو په جرم په اعدام محکوم کړل او یو تن هم عمري حبس کړ. د پاکستان د پوځ ویان عاصم باجوه دغه کسان ترورستان وبلل چې د لسکونو پوځي او ملکي کسانو په وژنه کې لاس درلود. د پاکستان پوځ وایي کوم نه تنه چې تېره ورځ په اعدام محکوم شوي دي هغوی د حرکت الجهاد کشمیر د منع شوي ډلې غړي دي. د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي برید وشو او 144 زده کوونکي پکې ووژل شول. تر دې حملې را وروسته په پاکستان کې پوځي محاکمې فعال شوې. بلورته پاکستانی چارواکو لپشو دی و گوزند وهلی اعدام سات مخکی د حکم تر پلی کېدو و ځنډاوه. د زندان چارواکو ویل چې د قضایي چارواکو مسؤلانو نن سهار وختي 43 کلن عبدالباسط ته ویلي وو چې په دار به شي. عبدالباسط په 2010 کال کې د مننجیت ناروغۍ له امله لپشو فلج شو. پر ده په 2009 کال کې د اعدام حکم شوی و. د ده پیسو پر سر له یوه سره شخړه کړې وه او هغه یې وژلی و. د عبدالباسط خور شګوفې سلطانه اسوشیټډ پرس اژانس ته د خبرو پر مهال ټینګار کاوه چې ورور یې بې ګناه دی او دی وویل چې نن د دې د کورنۍ غړیو د زندان بهر انتظار کاوه چې بیا ورته وویل شول چې د عبدالباسط په دار کول وځنډېدل. عبدالباسط هم ټینګار کوي چې دی بې ګناه دی او تېره ورځ د پاکستان سترې محکمې د هغه دا غوښتنه رد کړې وه چې په دار کول دې وځنډول شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د هیواد پوځیانې د سیمې د ترستانو د ځپلو لپاره د ډیر اعتماد وړ دي. روحانی وویل چې ایراني ځواکونه د دې هرکلی کوي چې له عراق او سوریې سره د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي. خو د ایران جمهور رئیس ټینګار وکړ چې ایران په نورو ملتونو کې د پوځي مداخلې نیت نه لري. روحانی نن په تهران کې هغه کلنی رسمي گذشته خبرې کولې چې په مستقیم ډول له دولتي تلویزیون ښکارېده. روحانی وویل که چېرته ترستان هڅه وکړي چې په سیمه کې خپل اغېز پراخ کړي نو یوازې ځینې هیله به د ایران عسکرو او سپای پاسداران انقلاب ته وي. د ایران ولسمشر بیا زیاته کړه چې د منځني ختیځ ملتونه باید د خپلې دفاع لپاره پر لویدیځ ډېر زیات باور ونه کړي. ایران پوځي سلاحکاران عراق او سوریې ته مخکې له د داعش د ځپلو لپاره استولي وو. د عراق په مرکز بغداد او د دې ښار شاوخوا کې څلور بمی بریدونو لږ تر لږه ولستنه وژلې دي. په دې چاودنو کې یو هم د موټر بم و چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی دی. دغې سنی ډلې ویلي دي چې دوی شیعه جګړهمار د بغداد په ختیځ کې د امین په سیمه کې په نقشه کړل. چارواکي وایي چې په دغه برید کې 12 ووژل شول او 23 ټپیان دي. په ورته وخت کې د چارواکو په وینا د شاپ په نوم شیعه میشتې سیمې کې بیا د سړک د غاړې بم دوه ملکیان ووژل او وطن یې ټپیان کړل. سرچینې وایي چې په هغه سیمه کې هم چاودنې شوي دي چې سنیان پکې اکثریت دي. د بغداد په جنوب کې د لطیفیه په سیمه کې یوې چاودنې دوه تنه ووژل. بلې چاودنې دې سیمې ته نږدې د المشاده په سیمه کې چې د بغداد په شمال کې ده د یوه عسکر ژوند واخیست او څلور تنه یې ټپیان کړل. د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو وای اسرائیل او روسیې پر یوه میکانیزم موافقه وکړه چې په سوریه کې د دواړو هیوادو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د سوې تفاهم مخه ونیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وکړه. اوسنیو حالاتو ته په پام سره ما فکر وکړ چې زموږ د دریځ د سرګندولو لپاره زما لپاره مهمه وه چې دلته راشم او هر هغه څه وکړم چې په سیمه کې زموږ او ستاسو د ځواکونو ترمنځ د هر سوې تفاهم مخه ونیول شي. کرملین تر اوسه د نتنیاهو د دغو سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د برلین پولیس وایي اته ودانۍ یې پلټلې دي او دا پلټنه یې وروسته تر دې کړې ده چې اته میاشتې یې یوه اسلامي ډله څارله چې په تروریستي فعالیتونو کې ښکېله ده. پولیسو نن وویل چې دوی سهار وختي د یوه جومات دفتر هم وپلټه. د پولیسو په وینا اصلي مشکوک یو 50 کلن مراکشی دی چې نور خلک یې سوریې ته د بشار الاسد د رژیم پر ضد جګړې ته هڅول. یو بل 19 کلن مراکشی بیا په دې جګړې کې په برخې اخیستلو مشکوک پیژندل شوی دی. پولیس وایي داسې شواهد نه لري چې دغو مشکوکو کسانو په جرمني کې د بریدونو پلان درلود، خو پولیسو په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوي مشر ورستۍ پیغام د تشدد جاری ساتلو پلمه بولی. په دې پیغام کې مولا اختر منصور ویلي چې په افغانستان کې به سوله د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته امکان ولري. د پارلمان ځینې وکیلانو د یو شمېر وزارتونو پر لوړ پوړو چارواکو تور پورې کړی چې مهم پوستونه پلوري. د کابل امنیت قومندان وایي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې د ډاډمن امنیت لپاره سخت تدابیر نیول شوي دي.
هغه جمعاتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي، هغه پارکو کې چې دموکي وادوال ورزي، موږ ډېر ښه پلانونه جوړ کړي دي.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د خوست قومي مشرانو او مدني ټولنې غړي وایي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره باید د روانې جګړې علتونه معلوم سي او بیا د سولې لپاره کار وسي.
نړیوال باید د نړۍ په کچه په لومړي قدم کې هغه عوامل تشخیص کړي او د منځ یوسي چې سوله زیانمنوي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیس پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اوریدل مه هیروئ. زموږ ژغ آزادي رادیو اوري. د طالبانو نوې مشر ملا اختر منصور په یو نوې اختریز پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پایته ورسیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا بیا د طالبانو د مشر نوې پیغام یو ډول پلمه بولي او وایي د دا ډول بهانو وخت نور پایته رسیدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي طالبانو ته په خطاب کې وایي چې دوی هم د پاکستان لخوا اشغال سوي او باید خپله ازادي واخلي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
اختر د سولې خوشحالۍ او پخلاینې سمبول دی او په دې ورځ ټول خلک یو بل ته د سولې او ملګرتیا پیغامونه لیږي. خو د طالبانو نوي مشر په افغانستان کې د سولې ټینګښت له بهرنیانو سره د امنیتي سندونو په فسخه کولو مشروط کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور د پیغام په غبرګون کې وایي چې دا مهال د طالبانو د دا ډول پلمو وخت پای ته رسیدلی او د دې شورا په باور افغانستان اشغال نه بلکې آزاد دی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
حضور نظامی از ناتو پایان یافت.
د ناتو پوځي حضور پای ته رسیدلی. بهرنی عسکر خپل هیوادونو ته تللی. اوس د جګړې په ډګر کې کوم بهرنی عسکر حضور نه لري. دا یو ښکاره موضوع ده. په همدې دلیل که څوک دغه موضوع پلمه ګرځوي، هم دغه عمل ناروا دی او هم دغه پلمه
بهانه نارواست.
د طالبانو مشر ملا اختر منصور د لوی اختر در رسیدو په مناسبت رسنیو ته پیغام استولی. هغه په دې پیغام کې د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره د هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. په همدې پیغام کې همدارنګه ویل سوي که افغانستان اشغال نه وي، نو افغانان کولای شي چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي او سولې ته ورسیږي. د ملا اختر منصور د پیغام په یو برخه کې راغلی چې هغه د نورو فعالیتونو ترڅنګ سولې ته د رسیدو د یو ګام په توګه له مخالف لوري سره د سولې د خبرو مسؤلیت د طالبانو سیاسي دفتر ته سپارلی دی. خو په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د اختریز پیغام په ځواب کې وایي چې د طالبانو تحریک خپله د پاکستان لخوا اشغال دی. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځایی وایي:
سوال ما از خود ملا اختر منصور شادي باشه.
زلم ملا اختر منصور نه دا پوښتنه کوم، دا چې تاسو وایي افغانستان اشغال دی، ستاسو تحریک هم اشغال سوی، د پاکستان پوځیان څوک دي؟ دوی خو هم افغانان نه دي چې تاسو اشغال کړي او په غیږ کې نیولي یاست. که چېرې تاسو هغوی تجهیزوي او بیا مو افغانستان ته رالیږي، دا په دې معنا ده چې تاسو افغانستان اشغالوي.
د طالبانو نوی مشر په داسې حال کې په مشروط ډول د سولې په اړه خپله غوښتنه راه کوي چې له طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مرګ په خبرېدو سره تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې دي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبری په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې په یو شمیر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوسټونه مزایدې ته ایښودل کیږي او په لوړو بیو خرڅیږي. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف انعامي دا څرګندونې د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په همدې حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د استخدام په پروسه کې د فساد موجودیت تاییدوي، خو وایي چې دغه اداره یوازې له دغه بهیر څخه څارنه کوي. قسیم سلیمان نور حال راکوي.
د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وایي د درو وزارتونو په اړه اسناد ترلاسه کړي چې پکې عایداتي پوسټونه مزایدې ته ایښودل سوي دي. ښاغلی انعامي د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال دا روښانه نه کړه چې دا وزارتونه کوم دي، خو وی ویل چې حاضر دی په دې اړه اسناد وړاندې کړي.
دغه
وزیرانو ته چې موږ رایه ورکړه اکثریت یې خپل عایداتي بستونه مزایدي ته ایښي دي. خو وایس اسناد راوړم. درې وزارتونه مې یادش کړي چې هره ورځ موږ غوښتي وي ستاسو سره یې شریکوم.
تر دې مخکې د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود ویلي وو چې په یو شمېر وزارتونو کې لوړپوړي کسان د وزارتونو د مسؤلینو لخوا ګمارل کیږي. خو تر دې مخکې یو لړ شکایتونه د ولسي جرګې غړو ته هم متوجه وو چې ګڼې په دولتي ادارو کې ځینې کسان د دوی په سپارښتنه ټاکل کیږي. په همدې حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون دا مني چې په یو شمېر وزارتونو کې د استخدام په پروسه کې فساد شته، خو وایي چې دوی یوازې د دغې پروسې څارنه کوي. د دغه کمیسیون د مطبوعاتو مسؤل محمد یونس مهرین ازادې رډو ټول چې د ملکی خدمتونو د بورډ قانون د ولسمشر د فرمان لمخې تعدیل سوی او اوس د وزارتونو مسولان په خپل لمړی دویم او دریم بس ټاکی.
د اداري اصلاحاتو د کمیسیون او د ملکی خدمتونو د بورډ یو غړی یوازې یو څارونکي غونډې وزارت ته ځي او د ازموینې له بهیر څخه څارنه کوي او د ټاکنو په بورډ کې کمیسیون هیڅ ډول صلاحیت نه لري.
و موږ غوښتل په دې اړه د حکومت نظر هم ولرو خو هغوی خبرې کولو ته حاضر نسول. د چارو کارپوهان په دولتي ادارو کې د فساد یو ستر لامل په ټاکنو کې د وړتیا نه مراعاتول په ګوته کوي او وایي چې تر ډیره دولتي کارکوونکي د پیژندګلوۍ او یا هم رشوت له مخې انتخابیږي.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د جوزجان چارواکي وایي چې د دې ولایت په امنیتي پوسټه کې لږ تر لږه لس سرتیري په یوه حمله کې چې د پوسټې د یو سرتیري په مرسته حمله کوونکو تر سره کړې وژل سوي دي. دا پیښه نن سهار وختي د دې ولایت په قشټپه ولسوالۍ کې رامنځته سوې ده. د جوزجان د امنیې قومندانۍ مرستیال عبدالحافظ خاشي هغه سرتیري چې حمله کوونکو ته یې دغه امنیتي پوسټې ته د ننوتلو اجازه ورکړې وه محمد عالم یاد کړ او زیاته یې کړه چې د ډزو په تبادله کې عالم او ټول حمله کوونکي چې شمیر یې نه دی معلوم وژل سول. زموږ همکار عالم رحمانیار له سیمې په لیکه دی. رحمانیار صاحب سلام. رحمانیار صاحب د دې پیښې په اړه څه نور معلومات لري؟ مهرباني.
و تقدیم سلام همکار عزیز خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که شما اشاره کردید حوالی دو بجه شب گذشته مخالفین مسلح دولت با استفاده از تماس یک سرباز پوستی ملی که با مخالفین مسلح دولت در ارتباط شده که نامش الان نام داره در سطح ولسوالی خوشتتی ولایت جوزجان که 14 سرباز اردوی ملی در این پوسته فعالیت داشتند حمله کردند. 10 نفر سرباز اردوی ملی کشته شده، 3 نفر فرار میکنه و یک سرباز اردوی ملی را مخالفین با خود میبره. عبدالحفیظ خاشی عامل امنیت قماندانی امنی ولایت جوزجان در رادیو آزادی گفت بعد از تخریب پوسته بعد از حادثه صبحگاهی نیروهای بیشتر به محل حادثه رفته و مخالفین از ساحه فرار کردند و تیاره های اردوی ملی زخمی و کشته شده ها را به شفاخانه شبرغان و مزار شریف انتقال دادند. وضعیت بر فعلا نرمال است. نیروهای امنیتی دولت در ساحه دوباره مستقر شدن فعالیت را آغاز کردند.
رحمانیار صاحب د دې پیش مسئولیت چا اخیستی دی که اعلانه دی اخیستی تر اوسه؟
صداقت واسم میشه
رحمانیار سه پوښتنه دغه و چې د دې پیښې مسؤلیت یو چا اخیستی دی تر اوسه که نه؟
نه صدای شما را ندارم. دوام هم مخالفین مسلح دولت بیدار جهت خود را سخنگوی طالبان معرفی میکنه. در یک پیام برای دیوازدوردی گفت که آنها در سرباز اردوی ملی را کشته و پیسته یکی اردوی ملی را در ولسوالی خوشتپه در ساحه بازار ولسوالی خوشتپه تصرف کردند. اما نیروهای امنیتی ولایت جوزجان تصرف از نورا پوسته را رد می کنند. پس دوباره به دست نیروهای امنیتی از سیاسی امنیتی.
دیر من رحمان یار صاحب. علیم رحمان یار و در جوزجان ولایت خواه. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د کابل امنیه قومندان وایي د لوی اختر په شپو ورځو کې د ډاډمن امنیت لپاره سخت تدابیر نیول سوي دي. عبدالرحمن رحیمی پرون ناوخته خبریالانو ته وویل مخالفین که څه هم د دغو ورځو د ګډوډولو پلانونه جوړوي خو امنیتي ځواکونه به یې پرېنږدي چې هغوی خپلو اهدافو ته ورسیږي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې د چهارشنبې په ورځ عرفات او پنجشنبې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. نور حال یوسف زدران راکوي.
د پولیسو سرتیری د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو ځوانان په ګډه هڅه کوي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې په مرکز کابل کې په اساسي ډول امنیت خوندي وي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه په ورځ نوښتې وي خبري غونډې ته وویل چې د اختر ته یک لک امنیتي تدابیر نیولې دي.
موږ کشپی پرسونل او د موږ امنیتي پرسونل ټول په جمعتو کې توظیف ده. هغه جمعتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي هغه پارکو کې چې د موږ یوادوال ورزي موږ ډیر خپل پلانونه جوړ کړی دي. مسیر د لارې کم دی موږ په تدابیر امنیتی دی مسیر د خاتو سایسته دی کې جای د شک نسته چې دښمن هم تصمیم لري سه په داسې ورځو کې مذهبي ورځو کې ملي ورځو کې او د افغانستان په تاریخي ورځو کې خپل کارغیړن او شوم اعمال تر سره کی ولې هغه پلانونه چې موږ لرو موږ امیدوار یو لکه څنګه چې دا نور مراسم او ورځې تیرې سوې دا هم داسې په خوښۍ تیر دي.
ښاغلی رحیمي وایي چې په دې وروستیو کې د کابل پولیسو له ځانه ښه وړتیا ښودلي او ډاډه دی چې اختر به هم په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. نوموړی په کابل کې د ریکا او سام غونډې د ترکمنستان د جمهور رئیس سفر د شهیدانو ونې او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د برهان الدین رباني د تلین مراسم په امن فضا کې ترسره کیدل د پولیسو لاسته راوړنې بولي او وایي چې دا ټول مراسم د ښه پلان له مخې نه دي زیانمن شوي. له دې ټولو سره امنیتي چارواکي د عامو خلکو څخه غواړي چې د غوره امنیت په خاطر د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې چهارشنبه د عرفات او پنجشنبه د قربانیو اختر لومړۍ ورځ ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د عرفات او د لوی اختر درې ورځې په ټول هیواد کې عمومي رخصتۍ اعلان کړي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او د مدني ټولنو غړو وویل چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو لپاره باید په اول ګام کې د روانې جګړې علتونه معلوم سي او د هغې په تعقیب افغان حکومت وسلوال مخالفین په داخل کې مطرق قوتونه سیمه ییز هیوادونه او نړیواله ټولنه یو اجماع جوړ کړي. پرون د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې او د ټول په ګډه د سولې لپاره کار وکړي. نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
د خوست قومي مشرانو او مدني فعالان وایي هغه مهال په افغانستان سیمه او نړۍ کې پایښت لرونکي او همیشنۍ سوله تامینیږي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ کلتوري ژبني او توکمیز برتري ختم شي او ټول نړیوال د ورورۍ او دوستۍ په فضا کې ژوند غوره کړي. د دوشنبه په ورځ یو شمېر قومي مشرانو او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو او شوراګانو غړو چې د ازادۍ راډیو سره د سولې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د سورې پروسه د نړیوالو متحدینو په ملتیا لقبی دریزه پر مخبوزی له هغه پرته به سورې یوازې د مشوار او ارمان په توګه پاتې شي. قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی وایي
په جهانی ستر کور کې انسانان باید یو بل حقوق په نظر کې نیول سره اوسېږي. ټول شرایط یو شای وي، یعنی د انسانانو ترمنځ فرق تبعیض نه په مذهبي لحاظ نه په نژادي لحاظ وي، نو غروری به په جهان کې برابر یا صلح به په جهان کې پیدار.
لیکوال او ژورنالیست زید شانګر وایي چې که افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې پروسې ته ژمنتیا لري نو په اول قدم کې باید په دې سیمه کې د جګړې لاملونه معلوم کړي.
نړیوال باید د نړۍ په کچه په لومړي قدم کې هغه عوامل تشخیص کی او د منځ یوسی چې سوله زیانمنوي. په دویم قدم کې د افغانستان حکومت یا دولت نشي کولای چې په واز ځان مخالفین سره کړي، بلکې ټول قوتونه مخالفین د سیمې هیوادونه او نړیوال دا په ګډه وایي اجماع وکړي.
په خوست کې د همکاري شورا د سیمه ایز دفتر مشر سخی جان سرحدی په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو پر وړاندې یو شمېر داخلي ډلې او افراد همدارنګه په سیمه او نړۍ کې ځینې هیوادونه د یو ګواښ په توګه بولي.
زه فکر کوم په داخل د نظام کې داسې خلک شته چې قاطعان په اتواج نه غوړي چې په افغانستان کې سوله او آرامي وي، ځکه دوی ګټې په خطر کې لویږي. په سیمه ایزه کچه موږ ګاونډي هیوادونه چې هغه هم نه غوړي چې په څنګ کې یو په افغانستان کې قوي دولت موجود وي.
مدنی فعال شاه جهان عزیزی د سولې لپاره د افغان حکومت د روانو هڅو په باب وایي که افغان حکومت د قوي موضوع نه د سولې پروسې ته داخل نشي نو ښایي د تیرو دیارلسو کلونو په شان د سولې په برخه کې مطلوبې نتیجې ترلاسه نشي.
دولت قوي موقف ولري، یا قوي موقف نه ځون قوي کی، دولت باید قوي وي، سولې په مورد باید بحث وکړي، نه ضعیف موقف نه لکه د دیارلس کلو چې دی وختاري.
یاد دی وي د 1971 زیږدیز کال راهیسی چې د ملګرو ملتونو سازمان د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، هر کال د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دا ورځ لمانځل کیږي او افغانان هم د سولې غوښتنې غږ د نړیوالو سره غبرګوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا آزادی رادیو ده. د کندوز ولایت امنیتی چارواکی وایي چې امنیتي ځواکونو د سړی تښتونکو له منګلو یو 12 کلن کوچنی آزاد کړی او دوه تنه سړی تښتونکي یې هم نیولی دي. په دې اړه اجمل آریان راپور لري.
په کندز کې یو 12 کلن کوچنی د سړی تښتونکو له منګلو خوشې کړای شو. د کندز ولایت د امنی قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه کوچنی د یو سوداګر زوی دی. فردوس نومیږي، 12 کاله عمر لري چې 20 ورځې وړاندې د کندز ښار درېمې ناحیې څخه تښتول شوی و. جنگلباغ زیاته کړه چې د دغه کوچنی کورنۍ چمتو وه چې د خپل د زوی د خوشې کېدو په بدل کې سړی تښتونکو ته 1,000,000 افغانۍ ورکړي. موږ د دغه کوچنۍ له خوشې کېدو سره دوه تنه سړي تښتونکي هم نیولي دي. زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه په کار بوخت دي. ډېر ژر به موږ په کندز ولایت کې د سړي تښتونکو ټول بانډونه ونیسو او د قانون منګولو ته به یې وسپارو. د امنیت قومندان همدار زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه دوه تنه سړي تښتونکي هم نیولي دي. هغه وایي چې د امنیت قومندانۍ استخباراتي او کشفي پرسونل هڅې کوي څو ټول سړي تښتونکي ونیسي. نوموړي وویل چې 12 کلن فردوس روغ رمټ خپل کورنۍ ته وسپارل شو. په همدې حال کې د هغه سوداګر زوی چې تښتول شوی و له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ډېر خوشاله دی چې زوی ورته د پولیسو لخوا روغ رمټ د سړي تښتونکو له منګلو وژغورل شو. زه شخصا د کندز امنی قومندان صاحب څخه ډېره مننه کوم چې زما د زوی په خلاصېدو کې ډېرې هڅې وکړې. همدارنګه له ټولو امنیتي ځواکونو څخه مننه کوم چې زما د زوی په خلاصېدو کې له موږ سره مرسته وکړه. د کندز د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې په تېرې یوې میاشتې کې درې تنه ماشومان د سړي تښتونکو لخوا په دې ښار کې تښتول شوي وو چې درې واړه ماشومان د سړي تښتونکو له منګولو آزاد او په تړاو یې درې تنه سړي تښتونکي هم نیول شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان وایي د روسیې پوځي مداخله به د سوریې روانه جګړه لا پسې اوږده او پیچلې کړي. ځینې سختریزه وسلوالې ډلې بیا توقع لري چې د سوریې له رژیم سره د مسکو پوځي همکاري په د خلیج عرب هیوادونو وهڅوي چې د دمشق له مخالفو وسلوالو څخه خپل ملاتړ زیات کړي. روسیه بیا ټینګار کوي چې د بشار الاسد له حکومت څخه د مسکو پوځي ملاتړ د داعش پر ضد له مبارزې څخه د ملاتړ په هدف دی. رضوان مراد په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان په دې هیواد کې د پوځي مداخلې په اړه روسیې ته خبرداری ورکوي، امریکایي چارواکي وایي روسی سرتیری لا دمخه سوریې ته رسیدلی دي. د سوریې د حکومت ځینې مخالف وسلوال د بشار اسد له رژیم څخه د روسیې پوځي ملاتړ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل ته ورته ګڼي او مسکو ته په یوې اوږدې جګړه کې د ښکېلتیا خبرداری ورکوي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي او دا مهال روسی جیټ الوتکې، جنگي هلیکوپټرونه او توپخانه د سوریه په پوځي اډو کې ځای پر ځای کیږي. د سوریه یو شمېر وسلوال یاغیان بیا وایي چې د بشار اسد له حکومت سره د مسکو پوځي همکاري به سعودي عربستان، ترکیه او د خلیج عرب هیوادونه وهڅوي چې دوی ته خپلې مرستې زیاتې کړي. روسیا بیا د بشار اسد له حکومت سره له پوځي مرستو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې له سوریې سره د مسکو پوځي همکاري د داعش پر ضد مبارزه کې همکاري کول دي. د روسیې د ولسمشر وایان دیمتری پیسکوف پر روانه اونۍ کې ویل که سوریه وغواړي نو روسیه چمتو ده چې د بشار اسد له حکومت څخه د ملاتړ لپاره د روسی سرتیرو پر استولو هم غور وکړي. متحده ایالاتو له خپل لوري روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې د اسد له نظام څخه د مسکو پوځي ملاتړ به د سوریې جګړه نور هم اوږده او پراخه کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
دا ازادي رادیو ده. د خبرونه نیمای تر رسیدلی 2 بجې او 10 دقیقې سوې. د مهمو خبرونو سرټکی له احمد شیبر څخه اورو.
د
ملا اختر محمد منصور چې ځان د طالبانو مشر ګڼي د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي دی په افغانستان کې به هغه وخت سوله رامنځته شي چې دغه هیواد د پردیو له اشغال څخه خلاص شي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا خبرې د سولې لپاره یوه بهانه ګڼي. افغان چارواکي وایي د جوزجان ولایت د قوشتېپه ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتیرو پر پوسته د طالبانو په حمله کې لس سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د افغان ولسمشر د فرمان له مخې ټول دولتي او خصوصي مخابراتي شرکتونه مکلف شوي چې له مشتریانو څخه 10% مالیه واخلي. په پاکستان کې یوې پټې پوځي محکمې تېره ورځ 9 تنه په ترورستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په اعدام محکوم کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د هیواد پوځیانې د سیمې د ترسانو د ځپلو لپاره د ډیر اعتماد وړ دي. روحانی دا خبرې نن په تهران کې وکړې. د عراق په مرکز بغداد کې او د دې ښار شاوخوا کې څلور بمې بریدونو لږ تر لږه تېره ورځ ولسنه ووشل. او د برلین پولیس وایي اته ودانۍ پلټلې دي او دا پلټنه یې وروسته تر دې کړې ده چې څو میاشتې یوه اسلامي ډله څارله چې په ترورستي فعالیتونو کې ښکېله ده.
د مهمو خبرونو سرټکی مولا احمد شیبر څخه واوریدل. اوس زو اقتصادي خبرونو ته غوږ نیسو.
دا سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د مالی وزیر په امارات کې د پیسو د نړیوال صندوق له چارواکو سره د هیواد پر اقتصادي اصلاحاتو خبرې کړې دي. د مالی وزارت خبر پانه وایي چې اکلیل حکیمی او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF استازو پر منځمهالو اقتصادي پروګرامونو، پولي مسایلو، مالی ثبات او اقتصادي ګواښونو باندې خبرې کړې دي. ویل شوی چې په دغه کتنې کې د ملي وحدت د حکومت د اقتصادي پروګرامونو د عملي کېدو او اصلاحاتو پر نوو پروګرامونو هم خبر شوې دي. د افغانستان دولت او د پیسو نړیوال سازمان د 2015 میلادي کال په سر کې پر هغه نه همیاشتنی پروګرام موافقه وکړه چې لمخې IMF کولای شي له افغانستان سره د اقتصادي اصلاحاتو، مالی مسایلو، د عوایدو د مصرف، بانکونو، له فساد او تروریزم سره د مبارزې او د پیسو د سپینولو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې ستر له سبا یعنی د میزان په لومړۍ نیټه به د تلیفونونو په کارتونو وازه شوې مالیه د تطبیق وړ وي. د دې وزارت ویان محمد یاسین سمیم د سیشن په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د مالیه په ډیرو هیوادونو کې د اجرا وړ ده. د افغانستان د مالی وزارت د اقدام ستایي او وایي چې دا به د هیواد په عوایدو مثبت تاثیر وکړي. خو د حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک د دې ډول مالی ورکولو توان نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې له پاکستان سره د خوراکي موادو په برخه کې تجارت کم شوې دي. د دې خونو مارستال خانجان لکوزی ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان ته د پاکستان د خوراکي موادو واردات کم شوې دي. شغلی الکوزی ویل دوی هڅه کوي چې د پاکستانی خوراکي موادو بدیل لار پیدا کړي.
مونږه په تجارت یو څه کم کړی دی د پاکستان سره، مګر د پاکستان د طرفه نه کوم ممانعات نشته دي.
د پداسيال کې د چي یو شمیر افغانان د بیلابیلو کمپاینونو لاري له افغان حکومت نه غوښتي دي چې د پاکستان وارداتي موادو بدیل وارداتو ته دي زمينه برابر کړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني رزينو بهرني اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغاني یو 50 پوله، یو یورو یو اوی افغاني یو شل پوله، یو انګلیسي پوند ونی وی افغاني یو شپته پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني او اوی پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني یو تلويش پوله او زر پاکستاني کلدار 514 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. اوس وخت را رسیدل چې د خبرونې په دې نیمای کې د ازادي راديو اونیس پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو واورو.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې انشاء
الله موږ ځلونه پتي ورکړي. ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لاټه کې دغه خبرونه د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو قاضي عبدالاحد ته ځانګړې شوې چې د غیر مسؤول وسلوالو نه شکایت کوي. دا وایي چې لتو مدیر په دې خوا د تخار په شکمش ولسوالۍ کې خلک د غیر مسؤول وسلوالو کسانو لخوا زورول کیږي.
زمانو قاری عبدالحد د تخار ولادي
مشکل مت څه ده؟
زمون خلک چې دی د خصوصا د شکمش ولسوالۍ خلک چې دی کنه ډېر د امنیت مثلا د بدامنی سره هغه کوي. اواز امنیتي په شکمش کې ډېر خراب دی، خاصا د افراد مثلا غیر مسؤول پلاس نه، یا مثلا خاصا د اختطافګر او قاچاقچی پلاس نه ډېر پتنګ دی. د شکمش خلکو ډېر په تکلیف او پرنج عذاب اخته دی.
دوی څه ستونزه جوړوي؟ خلک څه وایي په دې اړه؟
مخکې تقریبا یو دوه ورځ مخکې یو دوکاندار بیچاره چې خپل دوکان کې و، بنا په کومه مشکلات خشونت شخصي چې لرله، هغې بیچارهګان یو افراد مسلح غیر مسؤول راغله د ولسوالۍ په مرکز کې، هغې بیچاره ووژل. تقریبا هلته امنیتي کسان هم ولاړ و، تقریبا څلوېښت ډېر کسان. هغه متاسفانه هغوی کوم اقدام ونه کړ. هغه یو سړی د دېرش حکومتي سړی د دېرش کسان هغې نه و تختیده موافق شو، هغه فرار وکړه.
دغه سړی ولې ووژلو؟ کومه دښمنی ورسره لرله؟ څنګه یا بې ګناه یې ووژلو؟
نه نه نه، هیڅ دښمنی نه و، هیڅ دښمنی نه و، بېخي دلیل بېخي موجود نه و. بس تقریبا یو دوه میاشت مخکې هغې کور په مخامخ کې هغه سړی چې دا وژلې، مثلا هغې په کور مخامخ کې یو هغه د تیل ټانکرونه ټانکر اور لګېدلی و، لیکن خو هغه دښمن چا چې بل کس و. هغه بېچاره بېخي غریب سړی ده، هېچا سره کار نه درلود، هېچا سره کومه دښمني نه درلود. بس همدغه ستونزه ده چې شکمش خلکو خصوصا په دغه مشکلاتو کې اخته در بدر دی.
یعنی تاسو په دې شپو ورځو کې ډېر ځورایي او خلک هم ترې په عذاب دي؟
مخکې خو د افراد مسلح غیر مسؤول ډېر کوشش کوله، تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې ډېر کوشش کوله چې ځان پټ ساتي. اوس تقریبا شپږ میاشت نه دیخوا دلته د افراد مسلح غیر مسؤول بېخي ډېر شوي دي. شپه ورځ پله دی پله ګرځي، خلک ځورایي، خلک په تنګوي. هره ورځ موږ شاهد یو چې دلته په شکمش کې یو سړی وژل کېږي.
تاسو په سیمه کې نور کسان هم شته چې دې ته ورته شکایت ولري او داسې ستونزه ولري؟
زمونږ په ولسوالۍ کې ډېر غریبانان دی، ډېر کسان دی چې دلته ځورولي، دلته دربدر دی. هغې مثلا ډېر کسان دی چې هغې پر سر ظلم شوي دي، لیکن هغه بېچارهګان چې دی خبر نه لري چې تاسو دومره یو خدمت مثلا د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي چې مثلا یو د ټلیفون شماره ده، خصوصا راډیو ازادي نه، هغوی بېچاره ګان ډېر خلکو دې نه خبر نه دی چې تاسو داسې یو شماره جوړ کړی د خلکو مشکلات، د خلکو پیشنهاد او انتقادونه دلته اورېدل کېږي. هغوی بېچاره خبر نه دی. که خبر شي انشاءالله د شکمش خلکو نه، د شکمش خصوصا زما د شکمش خلکو ډېر دی چې دغه ستونزه لري چې تاسو سره مطرح کړي. خو طالبان ډېرې دي، بس د طالبان د وجود نه افراد مسلح غیر مسؤول دې ځای نه استفاده کوي.
تاسو کومې حکومتي ادارې ته مراجعه کړې؟ له هغوی سره مو دا مسله مطرح کړې ده چې دلته داسې یوه ستونزه شته؟
ما خو دغه مشکل چې دی زمونږ خلکو خصوصا شکمش خلکو ډېری دا ستونزه خپل خاصا د محلي ولایتي مقامات سره ډېر شریکه کړي. ورته مې ویلي د شکمش خلکو هر ورځ تخار ته ځي راځي، مشکلات ورته وایي. بس متاسفانه ډېر کم توجه کېږي. دا مشکلات د مانه شروع دي، ټول شکمش په سر کې دا مشکلات را روان دی، د دربدري را روان دی دلته په شکمش کې. خدای وکړي چې تاسو زما مشکلات مقامات سره مطرح کړئ.
موږ دغه ستونزه د تخار ولایت د امنیت له قمندانۍ سره طرح کړه. د تخار د امنیت قمندان وایند خلیل الله اسیر په ځواب کې وویل
شکمش ولسوالی عمر د بغلان ولایت او د کندز ولایت، هلته منطقوي مشکل ستونزه ډېر دی او د امنیتي ارګانونه هلته مستقر دی. هغې روزم په مبارزه کې د تامین امنیت د خلکو دپاره دی. او دلته یو مشکل اساسي دا ده چې د شکمش په ولسوالي کې د پخوا هغه قمندانان، هغه جاري شخصیتونه، هغه خلک چې پخوا قمندانان و مسله و، دوی په خپل په منځ کې یو سلسله مخالفت لري. همدغه مخالفت کې لږ ستونزه ده چې خلک د هغې نه همیشه شکایت کوي.
اسیر صاحب، دغه خلکو چې له شکمش مونږ ته تلیفون کړی، خپل مشکلات یې ویلي، دوی وایي چې کله د امنیت قمندانۍ یا ولسوالۍ ته ځي نو د دوی مشکل ته چندانې پاملرنه نه کېږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو دا مسله تاییدوئ او که نه یې تاییدوئ او وایئ چې حکومت له خلکو سره همکار دی، نو ولې داسې مسله رامنځته کېږي؟
حکومت بالخصوص امنیتي ارګانونه، زموږ پولیس او خلکو سره همکار دی، همیشه رسیدګي کوي د خلکو په مشکلاتو باندې، په عرایضو باندې رسیدګي کوي. څوک چې هلته عارض شوی ده او ادعا لري په چا باندې هلته رسېږي نه دي شوی، هغه کولی شي راشي دلته مرکزي قمانداني ته، دلته ولایت کې ده، دلته قمانداني ده، امریتي امنیت ده، دلته عریضه وکړي او په هر چا باندې چې ادعا لري
اسیر صاحب. دغه خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کې یو شمېر خلک دلته ځورول کېږي، وژل کېږي او امنیتي ځواکونه هېڅ توجه نه کوي، اقدام نه کوي. تاسو دا مسله څه ډول ارزوئ؟
دا خو یو شخصي ادعا ده، چاوند چې دا کوي هغه د ځان شخصي ادعا ده. موږ نه تاییدوو دغه، ځکه چې دلته هلته شکمش ولسوالۍ کې قمانداني شته، ولسوالي شته، محکمه، هسې دولتي ارګانونه شته. خلک څوک چې عارض کېږي هغه ته رسېږي کولی شي. موږ ډېر ګرسان لیدلو هلته، کوم قاتلونه دي، کوم غلو دي، دوی ګرفتار شوي ده، دلته قانون په هغه کې تسلیم شوی ده. دوی کوم یو چې هلته شخصي ادعا لري هغه مستند یو عریضه ترتیب وکړي، راشي دلته کولی شي چې بیا د دې ځنه رسېږي.
څه وخت تاسو ته درشي او څه ډول عریضه تاسو ته دروړي، څنګه به ورسره همکاري وکړئ؟
موږ څه چې قانون امر کوي هماغه چې اقدامات کوو، همیشه خلک لپاره موږ دلته په خدمت کې ناست یو. هغه کې ادعا لري هر چا باندې، که حکومتي خلک دی، که رعایت خلک باندې ادعا لري، که هلته رسېږي په دې د دې عرایضو باندې نه دي شوی، دوی باید عریضه ترتیب وکړي مستند په هماغه ادعا باندې. په دغه تاریخ کې همدغسې یو کار شوی ده او هلته موږ په عرض باندې هېڅوک غور نه دی کړی او بررسي نه دی کړی او هغه عریضه یې راوړي دلته. ما صاحب څخه لاړ شي هلته، موږ دا زمینه برابر کړو چې دا خلک راشي د تاریخي سره یو ځای وګورګی ته، او ان شاء الله چې قومندان صاحب دغه په ستونزو باندې رسیږي.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې اتمن به ورسره همکاري وکړي او د دغه غیر مسؤول وسلوالو له زور زیاتۍ نه به یې وژغوري؟
خلک هر وخت راشي، نه تنها د اشکمش په ولسوالۍ، په ښار کې شپاله ولسوالۍ ګاندې خلک هلته مشکل لري، ستونزه لري، چې د هغه محلي حکومت هغه په ستونزو باندې رسیږي نشي کولی.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره د شنبې او یک شنبې په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290020.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. د تیرو خبرونو په څیر دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي چې د خبرونې وخت په پام کې نیولو سره ځینې درته خبرو او پاته په نورو خبرونو کې اوریدلی سي. په لومړي سر کې به د هغو دوستانو خبرې واورو چې په خپلو سیمو کې د امنیت ستونزو په اړه راستولې دي. دا برخه به د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو په خبرو پیل کړم.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په وطن کې عملیات تر سره کړی، عملیات نه دي، دغه شو بیا راپورته کړلې، سرایونه یې ګرد را نړولي دي او ایوانان یې ګرد راته بوتلل، پیسې یې راته واخیستلې، پسونه یې ادجه مردار کړي دي، شپه رو بوتلل، شمسیان یې د خلکو څخه بیا وړلې، تاوانونه ډېر څه وجود. ما اشرف غني څه دغه عیل د ډاکټر اشرف غني څه چې دا خلک موږ سره بند کړي، سرایونه یې را نړولي دي او مشرګاټان د میوند ولسوالۍ باندې دا مشه دا ټانج الهکې دا ګرد مزمه خلک دي، مسکینان خلک دي، ګرد خو مټرانه لري تا ګرا تک پر دی کوي. والسلام.
اول خو زای دری دروازګان د ولایت تشید احساس ته ولسوالۍ څخه ستای سره په تماس کیم او ټول نور په چارواکو سمې له دا ده چې د سره په دغه نو ولسوالۍ کې الته وردو مشره دي د درو میاشتو وخت کې، نو غواړم چې یا دغه وردو ته کومک ورکړي یا یې را انتقال کړي مخ پر دې خوا عسکر پولیس مو ټول ټکور ټکور شپه څوک لوټ کې پراته دي او د سراو د سیمې څخه د دغه ولسوالۍ څخه در وسه و ډېر کورونه کراره دي، بچان یې په دغه شو ورو کې دي. نو غواړم د دولت څخه چې یا دې جدید کومک پر دې خلکو سره وکړي، جمع دې یخ دې د خلکو بچان په دغه یخ کې پراته دي، یا دې کومک ورسره وکړي، یا دې دا وردو را انتقال کړي، دا سیمه دې لکه چې خلک خپل په کورو کې د تشویش سره وسلام.
ځګنې لا ته چې د اساس ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې ډیره زیاته بې امنیتي ده. د امنیتي چارواکو څخه غواړم چې زموږ ولسوالۍ ته مکمله پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
زه اکیم الله
د مرجې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د مرجې ولسوالۍ کې بیا خصوصا د ستانی څخه د ستانی سیمه چې د ورور ډېره بیا هم نه ده دغه تقریبا دا څو کلونه کېږي چې جنګونه پکې روان دي. دا چې د ورور خاص و خاص د مالي پولیسو د خوا څخه بیا امنه شوې ده او دلته د مالي پولیس څخه خلک ډېر ازار مثلا ډېر خلک ازاروي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش دی چې د مالي پولیس پر ځای باندې د مرجې د ولسوالۍ د شتاني سیمې ته ملي اردو راولي. دغه انشاءالله په وطن کښې به امن داسې خلک به برقراره شي. او بل زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا هیله ده چې اشرف غني صاحب چې دی مثلا په افغانستان کښې هېڅ چې دی کښېناستلی دي هېڅ پرمختګ نه دی شوی. نو دته دي دا زموږ پیغام دي مثلا دنیا ته ورسېږي.
زه سپین ګرځای د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. په افغانستان کښې اتل هغه څوک دی او خلکو ته هغه څوک ورپېژندل کېږي چې ډېر خلک اتل کړي وطن ړنګ کړي وطن په خلکو باندې خرڅ کړي او بیت المال چور کړي تلایي کړي دي خلکو په مالونو باندې تجاوز او تېری وکړي. نو په افغانستان کښې هغه اتل دی او د اتل ورځې لمانځل کېږي.
بل زه ننګیالی تیموري د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار څخه خبرې کوم. زموږ غوښتنه دا ده چې د موسی کلی ولسوالي ډېره په بې امنه ده. موږ غواړو د لوړو مقاماتو څخه چې دا زموږ د ولسوالۍ ته یو متوجه شي او توجه ورته وکړي د امنیت پر برابر باندې. فقط وسلام.
سلام علیکم. زه د جراوت ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې وروره زموږ په کور کلي کښې شر شور دی جنجال دی اوانونه دي او اوانونه اوري خلک یې تباه او برباد کړه. د حکومت څخه دا واک وتلی دي وروره ناکړه اوس اوانونه غورځي وطنونه یې ګرده تباه او برباد کړه. د جراوت درېیمې سیمه چې ده د چارواکو په لاس کښې ده دوی ایسې د طالبانو په لاس کښې ده وروره. خو دغه د حکومت دې دغه وکړي چې ولسوالۍ وریله کښې چې دا مسلمانان آزاد چې د لوی اختر شپې دي وروره زما پیغام دی د ازادۍ راډیو ته ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم. کامران مامون خبرې کوم د مروري ولسوالۍ نه. زموږ په مروري ولسوالۍ کښې تقریبا امنیتي ستونزه ډېره زیاته شوې ده او که چېرته دغه ستونزه نوره هم زیاته شي او دغه وسلوال ځواکونه په مروري ولسوالۍ باندې برید وکړي او نو ټوله به امکان لري چې ټوله ولسوالۍ د سکو سره مقام شي. له چارواکو څخه مو هیله ده چې ځان پرې خبر کړي خو نه به بیا به ډېرې بدې پایلې ولري. خدای پامان.
السلام علیکم. مرزا خان مینه پال یم. د کندهار ولایت دډنډ ولسوالۍ د میرویس نیکه استاد څخه دا پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته وکارانو ته دا پیغام وایم چې زموږ په کندهار ولایت کښې د کار زمینه نه درس کښې نه مسایه ده ځکه ټوله ځوانان بې کاره دي او پر کور ناست دي. دغه ځوانان څخه به دغه ځوانان جوړ شي چې غلاو ته به مخ کړي. اوس هم ځینې ځوانان په غلاو په نشي توکو اخته دي. هیلې مې د اشرف غني احمدزي څخه دغه ده چې کار موږ ته برابر کړي. وسلام.
ولایت جراوت ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم چې زموږ په وطن کښې داسې ستونزې دي چې لارې بندې دي جنګ شروع دی دا کردګي دغه نشته کومک نشته چې راشي پر موږ باندې دا چال دی لارې راباندې بندې دي خوراکه شی نشته لارې ګرده راباندې بندې دي موږ مریض شی نشو بیا ولی. وسلام.
هلو السلام علیکم. دغه زه بهزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ موټر پر لارې د ډېرو سختو غټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د پوستو والا ټوله پیسې چنیاکې وهلو او ټکول شروع یې نو موږ د دې ژوند تېرې سیه به منه. نو موږ دا غوښتنه غواړو د حکومت څخه چې دا زموږ لارې په امن شي او زموږ لارې ایله شي. لارې ټولې بندې دي یوه لار ایله ده په هغه لار باندې وهلو ټکول شروع یې. السلام علیکم.
زه یو استاد ګزو د ولسوالۍ څخه خبره سره کوم. موږ ته په دې لارې باندې ډېر مشکلات دي چې د ترینکوټ څخه موږ راځو تر ګزو پورې موږ ته په لارې باندې پوسټ کړي 15-15 روپۍ باندې موږ ته ورپورې اخلي هم بې عزتي ژوند اثر کوي وهلو ټکول دغه رقم یې وهلي چې بېخي وهلي.
محمد رسول کوم. د سپین بولدک څخه ازادي راډیو کارکوونکو ته ټوله سلام وایم. زه دا وایم چې دغه د سپین بولدک په ولسوالۍ کښې د یوې روپۍ خدمت نه دی شوی. ټول پیسې لوړو چارواکو ته ولاړی په دې څوارلس کاله کښې ولاړه درې زره څلور زره کوره پراته دي، نه مدرسه شته، نه یو مکتب شته، نه یو سړک شته، نه یو برمه شته. زموږ اواز یې ورسېږي در اشرف غني په وي وسلام.
دوستانو د امنیتي ستونزو په اړه مو ستاسو نظرونه او شکایتونه خپاره کړه. که چیرې د ازادۍ راډیو نورې خپرونې هم واورئ نو دغه موضوع تر ډیره په بیلابیلو پروګرامونو کې تر بحث لاندې نیول کیږي او په یو نه یو ډول ستاسو غږونه تر مسؤلینو رسول کیږي چې ځواب یې تاسو اورېدلی او یا یې اورئ. ازادي راډیو په دې وروستیو کې د لومړي ځل لپاره په خپله له ولسمشر اشرف غني سره یوه ځانګړې مرکه هم درلوده چې له هغه سره هم د هیوادوالو بیلابیلې ستونزې شریکې شوې دي. غواړم د ولسمشر غني د خبرو یوه برخه تاسو ته در واوروم چې دی هم ستونزې مني خو په دې برخه کې د خلکو پر همکاری هم ټینګار کوي. دا تاسو او دا هم د ولسمشر څرګندونې.
من اما کار د ولس کار او معیار د قضاوت د ولس ښوالی او ښېګڼه ده. زه له خپل الوزنو نه راضي یم، نتایج د کار نه راضي نه یم، ځکه چې د ولس غوښتنې د یو هراړخیز بدلون دپاره دي. هراړخیز بدلون دپاره موږ تهداب ایښی، اما وخت چې تهداب کدی او ولس غواړي چې پوره تعمیر وګوري منځ کې یوه فاصله ده. نو هغه شی چې ولس نه ګوري هغه سوي دي چې انشاءالله تعالی افغانستان له درې انتقالي پړاونه، سیاسي انتقال نه، امنیتی انتقال نه او اقتصادی انتقال نه، بریالی وبوس. اما موږ جدي ستونزې لرو او د دې ستونزو حل یوازې ما کار نه ده، د ټولو افغانانو کار ده. اتحاد غواړي، اتفاق غواړي، تمرکز غواړي چې موږ وکړی سو هغه بدلون چې ولس غواړي ترسره کړو او انشاءالله دا به په راتلونکو کلونو کې ترسره کیږي.
دوستانو د ولسمشر اشرف غني د خبرو یوه برخه مو واورېدلی چې د خپلو کارونو په اړه یې کړې وې. بیا هم ورزو د یو شمېر نورو اورېدونکو پیغامونو ته چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتوونکي دستګاه کې پرېښېدې. لومړی د هغه دوست خبرې اورو چې د پوهنې او تعلیم په اړه غږېدلی دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زموږ غرض دی د معارف پر لوړو مقاماتو ته ورسېږي. څرنګه چې په یو مکتب کې تخته وجود نه لري او فني استاد رسمي چې هغه مسلک معلوم نه وي، د کیمیا، د ریاضي، انګلیسي په لحاظه فزیک، د دغه مکتب به د راتلونکی حال څنګه وي؟ او په دوهمه مرحله کې کوم وخت چې کوم یو استاد و مکتب ته ورځي هغه په نه میاشتو کې معاش نه لري.
زه د ازادي راډیو ته سلامونه وایم. زه نیاز محمد د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ څخه. زما د ازادي د راډیو سره خواهش چې زما غږ تر لوړو مقامات ته ورسي. زموږ د فاریاب د شولدریا په ولایت په ناوه کې اووه کاله کېږي ښوونځي بندې، مکتبونه بندې، هېڅ نشته. معلمان او زورواکي هغه چې معاشروي خوري یې په خپله او هېڅ نشته، نه خزبه شته، نه شی شته. د دولت مې دا خواهش دي چې دغه په ښه اړتیاوو هغه ځای ته چې اړتیا وي پر هغه شیانو مصرف کړي. نو دا به ډېره ښه وي. وسلام، د خدای په امان.
بلې، السلام علیکم. زاریا ګل د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ اوسېدونکی فعلن د مای پارل بېخ نه خبرې کوم. دا حکومت ته خو موږ ولا ایران ډېر چې هره ورځ چوټي، هره ورځ چوټي، دا د مسود چوټي سو، دا د پیم چوټي ده، دا د رباني چوټي ده. من ځان ته روزي نه شو ګټلی. هره ورځ کله جمعه راشي، کله ورځ کله اشرف غني را چوټي شي، جلال آباد ته لاشي، لارې درولي، دې لارو پورې دې دولت څه کار ترانسپورټ باندې ریشخان شروع کړی. پنځه ورځې دلته ولاړ، یوه ورځ تورخم کې پاکستان چوټي شي، دشنبې، یک شنبې په ورځ، جمعې په ورځ افغانستان وي، بیا زما بر بېخته راشي، دلته دې ودرئ. دې حکومت ته خو موږ علاقه پرېږدو. دا حکومت دې حکومت کوي، قوم پرستي کوي. دا 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 خو دا پاکستان کښې هم دا غټ غټ خلک مړ شوي دي. یو ورځ هم ما ونه لیدې چوټي ده. تورخم کښې ما یو ورځ چوټي ونه لیدله، پېښور کښې مې ونه لیدله. هماغه د پاکستان خپلواکي چې ما یو ورځ چوټي په کال کښې خلاص.
افغانستان کې د خپلواکۍ څلور ورځې چوټي خو زه خیال هغه خو خپلواکي د افغانستان په هغې موږ هم خوشحالېږي پنځه ورځې رسي دا دې مسود چوټي سو دا دې رباني سو دا دې پیم سو او دا دې بل شی سو مړه وطن دې خو علاقه زمي دې ته دولت وایم نه دولت هیله ورته وکړم موږ ځان ته روزي نه سو ګټی روزي ته حیران یو او دا په من نه دا ریشخند نیوی یو ورځ اوس بیا درولي بله ورځ بیا درولي بله ورځ بیا در دې دولت خو ریشخند شروع کړی ښه ترانسپورت پورې څه کار را ترانسپورت پورې خو باید به کار لري لاری دلته باندې کا او لاری دلته باندې کا لاری دلته باندې کا لاری دلته باندې کا موږ خپل ځان ته روزي نه سو ګټی په دې میا په دې دوه میاشتو کې به دوی یوه میاشت چوټي کړي د اختر لمانځه او نورم وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. دغه دې کابل بانک په حساب باندې کوم دی یو دېرش یو دېرش نمبر ولو مخکې به موږ د یو دېرش یو دېرش نمبر ته تلیفون کوو هغوی به موږ ته خپل حساب یا اکاونټ په اعتبار باندې معلومات راکولو هغوی به له موږ چې دونه حساب ګرځاوه د خبرو په اندازه باندې څومره چې به موږ خبرې وکولې ممتازپانه چې بیا دوی له موږ سره اوس داسې چلند کوي کله موږ ته جواب راکړي یو دېرش یو دېرش نمبر جواب راکړي کله جواب نه کړه پرځن هغه اووه نیمې افغانۍ حتما دوی ګرځوي بعضې وخت دېرش افغانۍ ته ورسېږي بعضې وخت شلو افغانۍ ته ورسېږي چې پنځه دېرش کې پنځه کلمې اضافه ورسره وچې هغه پیسې اضافه کېږي حتی داسې وخت راغلی ده چې درې څلور وایي ما ورته د ورځې زنګ والی ده نور ورونه ورته د ورځې زنګ والی دلته فقط یو اتومات ماشین یخې د هغه یو جواب درکوي نور هېڅ شی نهشته او په دې باندې حساب ګرځوي دېرش څلوېښت شپې پنځوس شپې ګرځوي دا ډېر غټ ظلم د غټ جبر ده له دې افغانانو سره د کابل بانک د یو دېرش یو دېرش نمبرو باندې دغه ظلم له موږ سره کېږي خو نور ته هره شبکه په دې کې داخله ده د مخدراتو له چارواکو چې زموږ دا هیله ده چې دا کنټرول کړي دا خصول د افغانستان غریب خلک دي خو یا معلمان دي یا ملزمان دي یا نور داسې خلک دي چې هغوی تنخواه اخلي دې ته ټلیفون ورکوي د دې په یوه چې دوی له هغوی چې غلا کوي مطلق غلا ده.
محترم دوستانو ستاسو نظرونه او شکایتونه مو دغه خبره کړه بیا هم یادونه کوم چې د ازادي رادیو په بیلابېلو خبرونو کې ستاسو مختلف استونزې د هغې برخې له چارواکو سره شریکې شوی دي او دا بیا هم تکرارو ترڅو د غوښتنو ته یو حل لاره پیدا شي. د خپل پښتنو د ځوابونو لپاره د ازادي رادیو خبرونه تعقیب کړئ او یو بل یادونه هم کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې تاسو راغلي پیغامونه خبرو. د خبرونه په پای کې د ټلیفون شمیره درته اعلانو در سره ویل کی او بیا هم مشته زنګ وهي ستونزې مو را سره شریک کی چې په ګډه د حل لار ورته پیدا کو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
ژوند 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 ژ
غنم کې دغه ګوښته لکه غاڼې سره راتا و منډه لکه غاڼې سره راتا و منډه لکه ناوې نر روان شیر لکه یو خوف غنې هم داسې بند بند کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند.